پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر دی. ازادي رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس 28 ده چې د 2022 میلادي کال د دسمبر له 12 سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د پاکستان یو جګپوری چارواکی وایي د دې هیواد شپږ وګړي هغه مهال ووژل شول چې د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون د بلوچستان پر چمن سیمې بې دلیله ډزې وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق تیره شپه پر ټویټر همداراز ویلي چې په دې پیښه کې 12 نور کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاتوي چې د طالبانو چارواکو ته خبر ورکړل شوی چې د دې ډول پیښو مخه ونیسي او د بېګانیو ډزو د مسؤولو کسانو پر وړاندې اقدام وکړي. په کندهار کې د طالبانو د ولی ویاند حاجي زید ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو د طالبانو یو غړی هم وژل شوی او د دریو ملکیانو په ګډون لس نور ټپیان دي. راپورونه وایي چې په سپین بولدک چمن کې پرون وسله والا نښته هغه مهال پیل شوه چې پاکستاني پوځیانو د طالبانو له سرحدي ځواکونو وغوښتل چې هلته د یوې نوې پوستې د جوړولو کار ودروي. تمامه د افغانستان، پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د استازو ترمنځ غونډه نن په تهران کې پیل شي. له کابل د غونډې ته د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد ورغلی دی. په دې څلور اړخیزه غونډه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او د حل پر لارو چارو خبرې کیږي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرنو له مخې په پاکستان او ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر له 6 میلیون اوړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي افغانستان د ماشومانو د ګوزان یا پولیو د ویروس د ورکېدو په څو قدمي کې دی. WHO پرون پر ټویټر لیکلی چې واکسیناتورانو د هدف ته د رسیدو لپاره کلکې هڅې پیل کړې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي سکل په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین 8 کمپاینونه تطبیق شوي چې شپږ یې په ټولو ولایتونو کې او دوه یې په ځانګړو سیمو کې و. په روان کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوي چې یوه په کونړ او بله په پکتیکا کې وه. اوس مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي لا هم پکې شته. د بشري حقونو یوې ډلې پرون وویل په ایران کې ګڼ اعتراض کوونکي د اعدام له خطر سره مخامخ دي. د اندېښنه وروسته له هغه څرګندېږي چې په ایران کې اسلامي رژیم د پنجشنبه په ورځ د محسن شکاري په نوم یو تن د روانو اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو پر یو غړي د حملې په تور په دار وځړاو او په نړیواله کچه پر دې اعدام انتقادونه وشول. د مظاهرې درې میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شوې چې پولیسو پیغله محسا امینی د پوره حجاب د نه مراتولو په نوم توقیف کړه او هغې وروسته په توقیف کې سا ورکړه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران له یو میاشتني غیر عادلانه محاکمې وروسته 22 کلن ماهان صدرات اعدام کړی دی. پر هغه تور دی چې د اعتراضونو پر مهال یې چاړه را ایستلې وه. هغه تور چې د محاکمې پر مهال په کلکه رد کړی و. او د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن وویل د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې 8 کاله مخکې پیل شوې تر اوسه له 11 ډیر ماشومان یا وژل شوي یا معلولان دي. یونیسف وایي اټکل دادی چې د دې جګړې د تلفاتو واقعي شمیر ښایي تر دې خورا زیات وي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د یونیسف اجرایه مدیرې کاترین رسل ویلي زرګونه ماشومان مړه دي او سلګونه زره نور د مخنیوي وړ ناروغیو یا لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2,200,000 ماشومان په سختې خوارځواکۍ اخته دي چې څلورمه برخه یې تر 50 کلونو کم عمرونه لري. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبروانې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپریږي. و باورې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکاریو د سازمان له عمومي منشي سره په کتنه کې ویلي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د پیل لپاره هڅې روانې دي. په افغانستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان رول له یو شنونکي سره په مرکه کې څېړو.
کنفرانس کې شورا اسلامي وعده وکړه چې موږ په کابل کې دفتر پرانیزو، د افغانستان د خلکو سره کومک کوو، تفاهم کوو، ولې تر اوسه نتیجه یې صفر.
په نورو موضوعاتو کې د هلمند یو اوسیدونکي د خپلې سیمې د ماشومانو لپاره په شخصي لګښت یو ښوونځی جوړ کړی.
دلته په کلی کې ماشومان ته د زده کړو زمينه نه برابر حال دا چې دلته په کلی کې ډېرې داسې ماشومانو چې هغه باید زده کړې وکړي او ښوونځي ووایي.
په کابل کې نن د 12 لوبډلو ترمنځ د وزلوبې یا بزکشي لیګ پیلېږي.
کندهار ده، کندوز ده، تخار ده، بامیان ده، بغلان ده، بلخ ده، جوزجان ده، نورستان ده، سمنګان ده، پنجشیر ده، لوګر، فاریاب.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ایران د اعتراضونو په تړاو یو بل کس هم اعدام کړ او په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دا خبری ټولګه ز احمد تکل وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د افغان جنو د زده کړو په برخه کې کار روان دی. بلاول بوټو زرداری دا خبره د شنبه پر ورځ نوښته په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان د عمومي منشي سره یو ګډ خبری کانفرنس کې کړي، خو ښاغلی زرداری دا روښانه نه کړ چې د افغان جنو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې د پاکستان ونډه څه ده. اخوا د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي حسین ابراهیم طه د افغانانو پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. په دې اړه نور جزئیات امید ظهیرمل اوروي.
سلور سوا اتس سلوي اختورازي وشوي چې طالبانو لښبغم ټولګي پورته د افغان جنو ښوونځي تړوي او لای د پرانیستو هیڅ هیله نشته. که څنګه طالبان د خونځیو د پرانیستو په اړه هیڅ نه وای، خو د افغانستان د دیلوی ستونزې په اړه اسلام آباد غږېدلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي د افغان جنو د تعلیم په برخه کې کار روان دی. هغه د څرګندونه د اسلامي همکاریو سازمان له عمومي منشي سره ګډ خبري کانفرنس کې کړي، خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. د طالبانو له ویاندویانو او د پوهنې وزارت له چارواکو مو وپوښتل چې بل اخره کله به د افغان جنو خونځي پرانیسي، خو ځواب یې را نه کړ. مګر وړاندې بیا لا بیرو چارواکو په دې اړه نظرونه ورکړي وو. ورسته څرګندونې د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد وی چې میاشت وړاندې په ترکیه کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته وکړي. هغه ژمنه کړې و چې ژر به لښبګم ټولګي پورته د افغان جنو خونځي پرانستل شي، خو لا داسې کومه نخه نه لیدل کیږي. د ویلو د چیلې د مخ کې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د 2022 کال د اگست په 15مه د جرمني لشپیګل مجلې سره په مارکه کې دا کړی و چې پاکستان لزدا کړ او تحصیل څخه د افغان جنو په محرومولو کې لاس لري، او په خبري طالبانو د جنو خونځي د پاکستان په امر تړلې دي. د افغان جنو د خونځي ترڅنګ په افغانستان کې بشري وضعیت د بلاول بوټو او د اسلامي همکاریو سازمان د عمومي منشي د بحث بل ټکی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د کانفرنس ویلي افغانستان کې 90% وګړي د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي.
په کابل کې د اسلامي همکاریو سازمان دفتر پرانستل شوی. د دې دفتر لپاره منابع برابرې شوی او د اسلامي همکاری سازمان ځانګړی استازی د غړو هیوادونو لخوا مشخص شوی. زه هیله منیم چې د افغانستان د ملاتړ لپاره یو میکانیزم جوړ شي. د سعودي عربستان په ګډون ځینو هیوادونو په بشري برخه کې مرسته کړې. زه ټینګار کوم چې افغانان د اسلامي همکاریو سازمان د غړو هیوادونو ملاتړ ته اړتیا لري.
حخواد اسلامی همکاریو سازمان عمومی منشی حسین ابراهیم طه هم د افغانانو په بشری وضعیت اندېښنه خودلی. هغه زیاته کړي دا سازمان هڅه کوي چې په افغانستان کې د روان بشری وضعیت د خوالي په برخه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 40 میلیونه افغانان بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري، او کڅګ سوړ جمی کې لاس نیوي ونشي افغانستان کې به لوی بشری ناورین راشي. وقتر طالبانو لرسیدو وروسته افغانستان په اقتصادي، تعلیمي، سیاسي او ټولنیزه برخه کې له کړکېچن وضعیت سره مخ دی، خو طالبان وای هر څه د دوی تر کنټرول لاندې او سم دي.
و مور دل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکاریو د سازمان له عمومي منشي سره په ګډه خبري غونډه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د بیا پایل په برخه کې کار روان دی. هغه نه دی ویلي چې په دې برخه کې د پاکستان ونډه څه ده. د افغانستان پر مسله د اسلامي همکاریو د سازمان د مشرتابه او پاکستانی چارواکو د خبرو په اړه مرسلین ارسلا د چارو لشنون کی او په پاکستان کې له پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی سره مرکه کړي. ښاغلی سعیدی د مرکه په پایل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې د افغانستان په مسله کې د اسلامي همکاریو د سازمان رول څه دی.
کانفرنس کشور اسلامي او ایسی چې تقریبا سو لسیزه عمر لري، تر اوسه په ټول دنیا کې تر اوسه په دې موافق نه دي شوی چې یو مازله د جهان اسلام یو مازله منطقوي او فرا منطقوي حل. تاسو معلوم ده چې د افغانستان په باره کې دوه مرتبه یو کلمخ اسلام آباد کې کانفرنس کشور اسلامي دایر سو کانفرنس کې شورا اسلامي باندې وکړه چې موږ په کابل کې دفتر پرانیزو، د افغانستان د خلکو سره کومک کوو، تفاهم کوو، ولی تر اوسه نتیجې صفر. بل خبر هم دا ده چې دغه کانفرنس کشورهای اسلامي صلاحیت اجرایی نه لري. د ګروګان ده په سعودي باندې، په ایران او پاکستان باندې خپله په کسر بودجه د چارې چیسی نه لري. یوازې په دنیا نه، نه دنیا کې ناتو او ابر قدرتونه و بلاخره شورای امنیت کولای شي چې یو تصمیم ورسی.
تاسو اشاره وکړه د پاکستان ناستې ته، څو میاشتې مخکې هلته د اسلامي همکاري سازمان ناسته ترسره شوه، په دې کې سعیدي صاحب دا وپتیل شو چې دوی به له افغانستان سره مرستې کوي، یو مقدار مشخص شو چې په دا مقدار کې به دوی افغانستان ته مرستې راټولوي له اسلامي هیوادونو. تر اوسه پورې د دوی ونډه په افغانستان کې د بشري مرستو برخې کې څو نسته په نظر؟
هغه پخانې فیصله چې په سلاب په بشمارانو په سلاب کې یخ نوشتن و آفتاب ماندن، دو یو کال مخکې دا فیصله شوې، تر اوسه نتیجه چې ده صفر. دغه کانفرنس کې شورا اسلامي خپله ایران او پاکستان یو کال کېږي د بودجه نه ورکوي، اوس پیسې نه لري چې خپل پرسونل ته تنخواه ورکړي. دا څه کولی شي؟ فقط یوازې غواړي چې موږ یو کانفرنس کې شورا اسلامي د دا خلکو نه پوښتنه وکړي چې تاسو په شپېته کلن عمر چې لري کوم د اسلام جار مازله تاسو حل کړی، کوم یو حل کړی؟
چې دې ستونزه چې اوس په افغانستان کې دا د نجونو د تعلیم مخنیوي او بل د ښځو د ازادي برخه ده، د اسلامي همکاري سازمان ولې تر اوسه نه دی تمدلی؟ سید صاحب چې دا ستونزه د اقل طالبان سره پر دې بس وکي د اسلامي پلاوه د شرعي پلاوه
دا مازله د حل لپاره تعداد یې کشور اسلامي صادق نه دی. اسلامي مملکت یا وایسی یا کانفرنس کشور اسلامي کولای شي چې په دې باره کې شرعن یا فتوا صادر کړي، یعنی له قران لګانه، له حدیث لګانه، له اصول لګانه یو فتوا صادر کی چې دغه چې جنګان په مکتب ته بریزي یا څوک نه پریوي، دا شرعي نه ده، دا اسلامي نه ده، دا قانوني نه ده، دا اصولي نه ده. تر اوسه دا خلق دا څه کار نه دی کړی، با وجود کی چې عملا کول شي چې فتوا صادر کی چې دا ناروا ده، دا اسلامي نه ده دا کار. اما یوازې پلرانه نصیحتونه کوي چې موږ غواړو چې تاسو مکاتب خلاص کړئ، مون غواړو چې نه کېان مکتب ته پریدي، ولی چې دا کانفرنس کې شورا اسلامي ولی یو شریف فتوا صادر نه کوي چې دا د کار طالبان کړی، دا اسلامي ده کنه؟ ده دا کول شي چې ولی نه کوي.
د چارو شنون کوي په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي. یو شمیر افغان فرهنګیان وای په دې ورستیو کې فرهنګي فعالیتونه پیکه شوي او د پخوا په څیر غونډې او نور فرهنګي فعالیتونه اوس نشته. د فرهنګیان د طالبانو محدودیتونه له هواده د ډیرو فرهنګیانو وتل او اقتصادي ستونزې د دې فعالیتونو د پیکه کېدو عوامل بولي. په دې اړه جزئیات د همایون هیواد پر راپور کې.
په افغانستان کې کله یوې خوا په موسیقي بندیز لګیدلې، ترڅنګ فرهنګیان د نورو فرهنګي فعالیتونو د پیکه کېدو خبره هم کوي. دوی وایي په کابل ولایتونو کې چې مخکې ګڼې ونې زغونډې کې دي، اوس یې شمیر بېخي راکم شوی. په کابل کې میشت شاعر او لیکوال ذبیح الله بیان وایي سره له دې چې فرهنګي ناستې کمې شوې، ورسره په ناستو کې ګډونوال هم کم شوي دي.
د دې څو وجه کېدای شي چې یو دا دی چې قیدات دي د حاکمې ډلې لخوانه، بل ډیر خلک چې په فرهنګي غونډو او ټولنو کې برخه اخیستا هغه له هواد وتل، ډیری چې له هواد وتلې دي نو زلته د دوی تشره پیدا شوې ده او په همدې لحاظ ادبي فعالیتونه هم کمرنګ شوي دي، غونډو کې د ګډونوالو تعداد کم وي.
خو د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند د دې نیوکې په اړه چې د طالبانو محدودیتونو فرهنګي فعالیتونه کم کړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. بلخوا په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر غړی زیاودین همتمل وایي دوی اوس هم هره اونۍ غونډې کوي، خو زیاتوي چې د دې ولایت فرهنګي سابقې ته په کتو اوس په دې ولایت کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي. نوموړی بیا اقتصادي ستونزې د فرهنګي فعالیتونو د کمیدو لامل بولي.
موږ اوس هم هره جمعه هره اونۍ غونډې لرو دلته په ختیځ ادبي بهیر کې، په لورو پرتو ولسوالیو کې ځینو ځایونو کې کله کله غونډې کېږي، خو هغه پخوا په څیر سیمینارونه او لوی غونډه نه کیږي ځکه اقتصادي وضعیت دې ته جوړ نه دی چې خلک دې غسی غونډي وکي.
خغله همت مل وای دا چې له سیاسي بدلون وروسته له هیواد ډیر فرهنګیانو وتل او یو فرهنګي تشرامن ستشوا دوی اوس هڅه پیل کړي چې نوې ځوانان په فرهنګي فعالیتونو کې راګټ کړي چې له دې سره رامنځته شوی تشه ډکه شي. بلخوا په کندهار کې هم فرهنګي فعال کمال الدین سپان په دې ولایت کې د فرهنګي فعالیتونو د کمیدو خبره کوي. نوموړی وایي د ژوند اړتیاو فرهنګیان د فرهنګي فعالیتونو پر ځای په نورو لارو سر کړي.
د کتابونو چاپ نشته، د مشاعرو پروګرامونو لپاره کوشش چې ترلودلې هغه نشته، نو یو ډول مایوسونکي حالات په دې برخه کې ګونګ حالات، خلک په د ژوند په نورو چارو باندې مصرف شوي، د لیکوالۍ ترې پاته شوی د
د طالبانو له واکمنېدو وروسته کله یوې خوا ډېر فرهنګیان له افغانستان څخه ووتل. د فرهنګیانو په وینا اقتصادي ستونزو او د طالبانو محدودیتونو هم د خپلواکو فرهنګي فعالیتونو په کمیدو کې رول درلود. د شته فرهنګي ټولنو غړي وایي که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي فرهنګي فعالیتونه به نور هم کم شي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. په کابل کې نن د وزلوبې یا بزکشۍ د لیګ د سیالیو څلورم پړاو پیلېږي. په دلی کې دولس لوبډلې ګډون کوي.
په افغانستان کې د وزلوبي یا بسکشۍ لیگ څلورم پړاو سیالیو پرانستن کې مراسم ترسره شول. دغه سیالۍ چې د کابل په حضوري چمن کې ترسره کیږي نن یې د رسمي لوبو لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې د دې سیالیو د ښه ترسراوي په پار بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او ټولې لوبې به په ژوندۍ بڼه هم وښودل شي. د بدني روزنې ریاست د نشراتو رئیس الله محمد بشواړي ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې ټولې دولس لوب دلې ګډون لري.
دولس لوبډالې په کې دي: کندهار د، کندوز د، تخار د، بامیان د، بغلان د، بلخ د، جوزجان د، نورستان د، سمنګان د، پنشیر د، لوګر، فاریاب.
نن به دغه سیالۍ د کابل پر وخت سهار 9 بجې د نورستان او کندهار ترمنځ پیل شي او په دویمه لوبه کې به د ماسپښین 2 بجې سمنګان او بلخ مقابله وکړي. وزلوبه د افغانستان د لرغونو لوبو له ډلې یوه ده. شاوخوا 4 کاله وړاندې وزلوبه په افغانستان کې په رسمي توګه د دغه هیواد د المپیک د ملي کمیټې لخوا د یوې ملي لوبې په توګه ثبت او د وزلوبې فدراسیون رامنځته شو. د یادولې ده چې دغه سیالۍ به 10 ورځې دوام ولري او د تیر کال اتلولي کندهار ګټلې وه.
په کابل کې د وزلوبې یا بزکشۍ د لیګ د څلورم پړاو د پیل په اړه راپور د بختیار ساحل نه مو اورېده.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې پر کورنیو موضوعاتو نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ایران د اعتراضونو په تړاو یو بل کس هم اعدام کړی. دوهم اعدام شوی کس مجید رضا رهنور نومیږي چې په عام محضر کې په دار ځړول شوی دی. رهنور دیوازې 23 ورځې مخکې نیول شوی و. د بشري حقونو فعالان وایي چې رهنور ته د مدافع وکیل د لرلو وخت نه و ورکړل شوی، نو دا اعدام نه بلکې حکومتي قتل دی. د موضوع جزئیات د اسمت څاروان په راپور کې.
د ایران په قضا پورې اړوند خبري آژانس میزان نن دوشنبه سهار د مجید رضا رهنورد د اعدام خبر ورکړ. ویل چې نوموړی په مشهد کې د دوو رضاکارو ځواکونو یا بسیجیانو په وژلو تورن و. دغه خبري آژانس پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې مجید رضا رهنورد په مشهد کې په عام محضر کې په دار راځړول شوی دی. د ایران د قضایه قوې خبری آژانس د مجید رهنور تور د اعتراضونو په لړ کې د مشهد په هر عاملی واټ کې په چاره د دوو بسیجیانو چې حسین زینال زاده او دانیال رضا زاده نومیږي وژل یاد کړی دی. نوموړی 23 ورځې مخکې نیول شوی و او له نیولو 15 ورځې وروسته د مشهد څارنوالۍ رسمن تورن او دوسیه ورته جوړه کړه. د د دوسیه سمدستی د مشهد انقلابی محکمې ته واستول شوه او 15 ورځې وروسته د مشهد انقلابی محکمې بیله دي چې د ته د مدافع وکیل فرصت ورکړي په اعدام محکوم کړ. د رضوی خراسان ولایت چې مشهد مرکز دی د عدلی عمومي رئیس غلام علي صادقي د اعدام د حکم له تطبیق وروسته وویل رهنورد نظم او امنیت د ټینګښت او د قانون ماتونکو او بلواګرو د ځپلو په خاطر اعدام شو. خود بشری حقوقو فعالانو د محاکمه پروسه ناعادلانه بللی او ویلی چې تورن ته حتی د مدافع وکیل د غوره کولو وخت نه دی ورکړی شوی. د بشری حقوقو وکیل سعید دهقان د مجید رضا رهنورد اعدام حکومتي اعدام وباله. د پر خپل ټویټر باندې کښلی دا اعدام نه بلکې حکومتي قتل دی، ځکه چې هم شکایت کوونکی حکومت او هم قاضي او هم وکیل. دا د ایران د روانو اعتراضونو په لړ کې دوهم اعدام دی. تر دې وړاندې محسن شکاری د یو سړک د بندولو او د یو بسیجی د ټپي کولو په تور اعدام شو. د شکاری پر اعدام هم په ایران او نړۍ کې ډېر اعتراضونه وشول. د ایران د حکومت له لوري د اعتراض کوونکو له اعدامونو او نیونو سره سره د اعتراضونو لړۍ دوام لري. تیر شپه هم د تهران په ستارخان سیمه کې د محسن شکاری د اعدام په اعتراض کې مظاهره وشوې. ستارخان هغه سیمه ده چې شکاری پکې نیول شوی و.
له خبرونو ور اخوا
قدر منوریدونکو د دې خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ترابولم چې مللی بشیر چمتو کړی ده.
د استرالیا ای بی سی خبرونه افغانستان ته د نغدو پیسو د انتقال په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي پر ټولنیز رسنیو خبره سوي عکسونه ښکاروي چې میلیونونو ډالر نغدي پیسې د کابل هوایي ډګر په ترمینل کې په شنو کڅوړو کې تیریږي. په مقاله کې لولو چې یو عکس د $100 نوټونو دی چې په پلاستیکي کڅوړو کې تړل شوی او په ورستوي اونیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک پر ټویټر پاڼه خپور کړی دی. د افغانستان بانک په دې ټویټ کې ویلي چې د نومبر په 9مه د دسمبر په 15مه او د دسمبر په 16مه نیټه د بشري مرستو لپاره د 40 میلیونو امریکایي ډالرو درې د نغدو پیسو جلا بستی ترلاسه کړي او ټولي یو سوداګریز بانک ته انتقال شوی دی. په مقاله کې راغلی چې دغه بانک نه دروښانه کړي چې دا نغدي پیسې له کوم ځای څخه راځي یا بشري مرستې څه معنی لري، او دا د مقالې د لیکوال په وینا په افغانستان کې د مالی رونتیا یا شفافیت په برخه کې اندېښنې راپورته کوي. سایکلینګ نیوز خبرونه د یو افغان بایسکل چلوونکي په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلی چې رخصار حبیبزی د چیتا بایسکل ځغلولو کلب بنسټ ایښودونکي او د خپل هیواد د شوزو لپاره د بایسکل ځغلولو لومړی ټیم مشر ده. ورسته لولو چې د شدینه بایسکل ځغلونکو دا ټیم د جنسیتي ممنوعیت په مخنیوي کې د زړورتیا لپاره په 2014 کال کې د نوبل د سولې جایزې ته نوماند شوی و. په مقاله کې راغلی چې حبیبزی په غزنی ولایت کې زیږیدل او په کابل کې له یو خصوصي طبي پوهنتون د غاښونو د درملنې له پوهنځي فارغه شوی ده. ورسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل، حبیبزی لکه ګڼ شمېر نور افغانان هیواد پریښودو ته اړ شو. دا اوس د امریکا په ورجینیا ایالت کې ژوند کوي. په مقاله کې د حبیبزی له قوله راغلی چې په افغانستان کې شذو ته د نارینه او د رضایت او حسایني لپاره د یو شی په سترګه کتل کیږي، او ورسته د حبیبزی له قوله راغلی چې شذې د کوچنیانو پاللو، پخلی کولو او پاکاري لپاره ګڼل کیږي، او په نړۍ کې چې څه ناسم کارونه کیږي ډیری وختونه ملامتي پر شذو اچول کیږي او افغان ټولنه له شذو د چپتیا تمه لري. ورسته لولو چې رخصار حبیبزی خبرونه تویلی کلونه افغان شذو د خپل اساسي حقونو ترلاسه کولو لپاره د تعصب، ترهګری او د فزیکی او روحي شکنجه پر وړاندې مبارزه وکړه. دا د شذو د حقونو ترلاسه کولو لپاره یو سخت مبارزه و چې د زده کړې، مسلک، واده او حجاب په اړه خپل شخصي پریکړې وکړي، خپل انتخاب وکړي، خو د دې په وینا اوس مهال دا ټول لمنځه وړل شوی دی.
قدر منوریدونکو د نن غرمنۍ خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. په هلمند کې لکونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي، خو په دې ولایت کې له زده کړو بې برخې ډیری ماشومان چې د ولسوالیو دي اوس مهال په هغو ښوونځیو کې درس وایي چې ځایی اوسیدونکو په خپل شخصي لګښت ورته خلاص کړی دی. عبدالقادر پاتسون او بخی عبدالقادر پاتسون یو له هغو ځوانانو دی چې په خپله سیمه کې ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړی او هر ورځ سلګونه ماشومانو ته په وړیا توګه زده کړې ورکوي.
د به هلمند په لهري سراج ولسوالۍ کې هغه ماشومان دي چې له هر ډول زده کړو بې برخې وه، خو اوس تازه دغلته یو ځوان په خپل شخصي لګښت ورته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. عبدالقدیر پاتون چې د هلمند د نهري سراج ولسوالۍ اوسیدونکي دي، په خپل شخصي لګښت یې یاد ښوونځي جوړ کړی او په ورځني ډول تر 200 پورې انجونو او هلکانو ته زده کړې ورکوي. نموړی وای دا کارې ځکه کړې دي چې د سیمې ماشومانو ته د زده کړو زمینه هیڅ نه برابره او هغوی د تیاری پر لوري روان و.
دلته په کلی کې ماشومان ته د زده کړو زمینه نه برابره، حال دا چې دلته په کلی کې ډېرې داسې ماشومانو چې هغه باید زده کړې وکړي او ښوونځي ووایي. نو دلته مې په خپل شخصي لګښت د خپل کلی د ایمان په همکارۍ باندې د عصري او دیني زده کړو زمینه برابره کړې ده.
د سیمې ځایي اوسیدونکي د عبدالقدیر پاتون د هڅې ستایي او وایي چې تر دې دمه ورته په سیمه کې هیڅ ښوونځي نه دی جوړ شوی او ماشومان یې له زده کړو بې برخې وه. ملا محمد چې د نهري سراج ولسوالۍ اوسیدونکي دي، وایي که دولت ورته ښوونځي جوړ کړي، دوی چمتو دي چې خپلې لوڼې او هلکان پکې شامل کړي.
موږ دلته زده کوونکي انجونې هم لرو او هلکان هم لرو. موږ په دې باندې خوشحاله چې موږ انجونې ورواستو او هلکان وځي زده کړې ته ورواست.
عبدالقدیر او نورعلي د یادې ولسوالۍ دوه نور اوسیدونکي دي. دی وایي دغه سیمې ته د دولت د نه پاملرنې له امله ماشومان آن ښوونځي پیژني هم نه. دی وایي زده کړې ټولنه مثبت لوري ته بیایي او غوښتنه کوي چې ښوونځي جوړته جوړ شي.
په دې ډېر خوشحاله یم چې دلته قوام د پیړیو راهیسې دلته مکتب د جنګو د ډېرو شانو په خاطر دلته مکتب تر اوسه بیخي خلک یې پیژني نه. د دې شانو سره ډېر لري پاتې دي.
زده کړه د ژوند د لومړنیو اړتیاو څخه ده، نو چې د لومړنیو اړتیاو د لړۍ څخه یو پر کېږي، موږ کلیوال ډېر خوشحاله کېږو. هیله مو ده چې په راتلونکي کې د انجونو او هلکانو لپاره دلته یو ښوونځی جوړ شي.
پر هلمند ولایت واکمن طالبان هم منی چې په دغه ولایت کې ګڼ ماشومان له زده کړو بې برخې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د پوهنې رئیس مولوی محمد یواز انصاری وایي دوی هڅه کوي چې یادو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي.
هلمند کې چې د ډېرې ساحې د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي، هڅه کوي چې هلته هغو ماشومان ته د تعلیم زمینه برابره کړي.
دا په داسې حال کې ده له هغه وروسته چې طالبان واکمن سوي، په جنوبي ولایتونو کې نه یوازې دا چې ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي، بلکې دغلته زیات ښوونځي اوس هم د طالبان لخوا په مدرسو بدلې سوي دي او یوازې د ښوونځي نوم پرې
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، پښتو لشیام د خوشنه ازاده رادیو ټولو کارکونکو ته مینا او سلامونه. او د دې کمرګلې د مرګ نه خبر شو یقینا چې ډېر په خپه شولو. او د دې کورنۍ سره، د دې بچونو سره، د دې لورګونو سره مونږ په دې غم کې شریک ولا د جنت پردوس نصیب کی. یقینا چې دا یو تلئی غاګ وو، تلئی ستوره وو. او الله دې جنت پردوس نصیب کی. او د ازادۍ رادیو نه دا غوښتنه ده چې د کاناډا حکومت ته د مو پیغام ورسوي چې دا تلئی ستوره باید خپل افغانستان ته، خپل خاورې ته راوړل شي او دلته دفن شي. او تاسو نه ډیره ډیره مننه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې چیرې غجر به زه نصیب لار د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفاکله د درشه پوری داس صحه د خامد ماده حکومت څخه د هله د ارزو ته چې د پاره باندې څه نظر وا چې ډیر خامد لارې شي سره خراب دي. اوس خو به حکومت هم پرې ولاسوي د غم ولې نه خور کیږي. لارې خراب دي، مریض موټر تر واچي تر ولایت پرې چې رسي هغه په موټر کې سوار کی. نو زما د امارت څخه د غشتنه ده چې د لارې غم وخري. والسلام د اخترم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور کدی مو پتہ غم دی کہ غزنی ولات اندر ول سو دی کہ نور ول سو دی کہ ازادی د مشرات سوی حکومت له خوا ده بند سوی ده. او د موږ له خوا کوم رسیدګي چې کوم امکان لري چې موږ ورته وکړو په کومه د شر خدمت کې ولاړ یو او کنه نو ول د دې کار نه کوي باید کار وکړو خامخا باید کار وکړو چې د موږ په دې ولسی د رادیو سره مینه ولا
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ازادي رادیو اوري چې په لاندو څپو په 19, 22, 24, 25 مترو خبريږي. قدرمن اوریدونکو دا وخت د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې 25 دقیقې